د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو دې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکړو، د سولې د مشورتي لوی جرګې او نورو مسایلو په اړه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مرکه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
دا روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او سپینې ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د روژی په لومړۍ ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. د غور د امنیت قمندان شاغا شتاب ازادۍ رډیو ته ویلي چې تیر شپه د فیروزکو ښار په جنوب لویدیځ کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي. د هرات د امنیت قمندان جنرال امین امرخیل د دوشنبه په ورځ بیا ازادۍ رډیو ته ویل د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تیر شپه وسلوالو طالبانو څوار لسولسي وګړي وژلي چې د پنځو جسدونه ترلاسه شوي. امر خیل دا کړی چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د برپل کلی یو شمیر کورونه هم سوځولي او دا کلی د محل د طالبانو په کنټرول کې دی. د هرات د امنیه قمندان په وینا طالبانو دا بریدونه وروسته لاغې کړي چې دوه ورځې مخکې د دې کلی اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی و. وسلوالو طالبانو د هرات د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو مرستیال ویان احمد صادق ایسا ازادۍ رډیو ته بیا ویلي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په کلی کې په عملیاتو کې وسلوال وژلي.
ریمه پلیلوا قومندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې عملیات ترسره کړی. په ترڅ کې و تنا وسوال ترګر وجلی دی او نه تنا تپیان کړی دی.
لا فرا ولایت څخه هم د طالبانو د خونړی او بریدونو رپورټونه ورکړل شوې دي. د غلطا د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خانی اسوشید پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه برید کړی چې شل تنه یې وژلي او دوه سرتیري برمته کړي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد په خطا یې کړی د خو په برید کې د ملي اردو د لسو سرتیرو او وو طالب سرتیرو د لکیدو خبره کړي. طالب ویان قاری یوسف احمدی د دې برید مسولیت منلی. بلخوا د فراه ولایت د بکوا ولسوال عبدالغفور ازادۍ رډیو ته ویلي په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر فابریکو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې نږدې 50 کسان وشل شوي. د بکوا ولسوال وی په دې برید کې لسته هیروینو فابریکې ویجاړې شوي. دا چې سیمه د طالبانو په ولکه کې ده تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي طالب وسلوال او یا ملکیان دي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت اتلس مخالف وسلوال په یو جګړه کې وژل شوی. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادۍ رډیو ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د یورش په وینا په رامنځته شوې جګړه کې چې تر پرون ناوخته یې دوام وکړ اتلس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړي ویلي دي چې د دوی خواته څلور سرتیري ټپیان دي. په داسې حال کې چې د روسیې په لومړۍ ورځ جګړې زور اخیستی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنۍ پیښې شوي، په دوحه کې په همدې مناسبت د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال پر نتیجه کې پر اقتصادي غوړاوي غږېدلې. زلمی خلیلزاد چې د محل طالب استاو سره د خبرو لپاره دوحه کې دی پر خپل ټویټر د دوو هیوادونو د مشرانو د لیدنې په اړه لیکلي. دواړو مشرانو هغه اقتصادي شراکت ستایلی چې د سولې په ځانګړې توګه د سیمه ییز اتصال په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی خلیلزاد دا یو داسې شریک لیدلوری بللی چې په وینا یې په واقعیت کې سیمه وړاندې بیولی شي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په یوې بیانیې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتولو او نارامونکو نښو نښانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهام لنکلن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو بیړیو یوه ډله او بم غورځوونکي افراطفي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو د ځای پر ځای کولو هدف دا دی سعودي ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا متحدینو پر ګټو به د هر برید ځواب ورکړل شي. او د سریلانکا چارواکي وایي چې په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره وروسته له هغه شوې چې پرون د غلطه د دوو قومونو ترمنځ نښتې وشوې.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وپاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د وپاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې ټاکل شوی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. ولې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ؟ ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د او نورو پښتنو ته ځوابونه وایي.
په دې مرحله کې کوشش پیدا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي.
د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونۍ حملې وروسته د دې ولایت چارواکو د پیښې پر جزئیاتو رڼا واچوله. په نور موضوعاتو کې، نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده، د کابل بازارونو ته ځو او د عامو خلکو حال پوښتو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د وینزویلا د سیاسي بحران پر سر د واشنگټن او مسکو ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. سموګرګل ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. د خبرې نن د روژې د پیل د رخصتې په خاطر ځنډول شوی وي، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور واورئ چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لوري یې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېر اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه افغانستان وزي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دی نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي، بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر تر اوسه دواړو لورو په څو ځلې خبرو کې پرې بحث کړی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي یو څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتو سره ډېرو لورو له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي. هغه مسله چې له دې مخکې د قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع وه، خو ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اوربند پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربند امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هېڅ نشته چې خلیلزاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
دما پاتیا ستراتیژیک پوینټونه په دموکرات کې دوه خبرې دي. چې یو خبره د طالبانو خوا کېږي چې بهرني پوځونه له افغانستانه ووځي، او بل د امریکایانو خوا نه ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځوانانو ګرځي په افغانستان کې. طالبان باید تضمین وکړي د دغه دوه ټکو په پام کې درلودل سره زه فکر کوم چې
پر اوربند سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلېدو پر مسلې هم ښاغلي خلیلزاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډېر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تیره بیا د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربند اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړي او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کېږي چې حملو ته بیا زور ورکړي. دا چې سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډېر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوالو لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري کنه؟ دا یو او په عین زمان کې طالبان خپل غوښتنې هر څومره چې امریکایانو ته نرمښت ښیي دوی خپلې غوښتنې زیاتوي یا غښتلې کوي، چې دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي. بلې تکل سر
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل په اړه چې تمه ده سبا به د خبرې پیل شي، په دې اړه جزئیات اورول. د خبرې نن د روژې د پیل په خاطر ځنډول شوی وي، او په تیرو څو ورځو کې هم د خبرې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانې تیر ورځ ډلیزه وسلواله حمله وشو چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې مبارک کې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید دسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان تباهی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن هم تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمی هاشم 25 تن از غیر نظامی هم 20 مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستن، 20 تن تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم، به اونجا بسیار خطرات هنگفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها رو کاملا منهدم کرده بود دیگه. به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، 20 نفر زخمی داشتن، همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در یک ساحه دیگه در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولي دي د دې حملې په تړاو، یا دا چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت یادسه رو گفته به دوش گرفته باشه، میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم که نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې په دې ولایت کې د تیرې ورځې د خونړۍ حمله په اړه معلومات را کول. په دې حمله کې د راپورونو له مخې 40 کسان وژل شوي، چې ډیری دولتي سرتیری دي او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم خپه دی چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو دی ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل هم درلودل. ښاغلي کرزی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي کړې ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر، ډېره زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سو، خلکو ته واورېدل سول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه پکې کاوه، اما ګډون مې نه سوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف و، نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښکې مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې نسوای کولای، ګډون مې نسوای کولای، دا و چې مالی صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار شروع کړی وای، یا پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وي، باید د سولې نتایج راولي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه، نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرفته یې ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله، شرکت مې نه سوای کولای، خوابد یم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق یې درلودی او منطق دغه و چې
یو خبر چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاره سوه، دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړ، هغوی خو ولسمشرۍ ته کاندید و، غیر یو کس چې ولس کسانو دوی لاړل نه په دې جرګه کې ګډون ونه کړ. تاسو خو دغه ټاکنو ته هم نومان نه یاست، نو او دغه دلیل تر ډېره چې ټینګار کېده چې دا به یوه کمپاینی جرګه وي، تاسو ولې ګډون ونه کړ؟
نه، هغه دلایل په ما کې نه و. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه، او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي، هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوې وای. نو متاسفانه چې هغه سیم وسوله، طالبانو جرګه رد کړه او وی نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو م اورېدلي واوسي، شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات واوسي چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد سول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سر تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو، او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو. خو هغه ځینې معاملات چې په هغه کې اختلاف نظر سته او په هغه کې څه اشارې سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو به ده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب استاذ ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې داده چې مؤثرې شي، هیله مې داده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولې ته ورسېږو او بچانو ژوندي پاتې سي او هره ورځ مړه نه سي. د دواړو خواوو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ د خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطه سي او بنده سي غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نورو افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاور ته د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او د آینده ژوندانه کښېږدو.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې د ورونو غږ کېدو هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي، او همدا اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لاړ شي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغو هڅو د تر دې لمه چې کوم رنګ راوړی د سولې لپاره نه درلود، همغږي نه وه، کوم بل موضوع؟
هلته امریکایان سوله نه غوښتل؟ هلته امریکایان د سولې مخالفه وه؟ هلته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې د کوښښو مخالف کاوه؟ پاکستان مخالف هلته، اما امریکا مخالفه وه. خو زه په دې پوهم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک د پردو په جګړه کې مرو، چې دا جګړه زموږ نه ده، دا د پردو د منافعو ده، او موږ او طالبان د افغانستان خلکو ورونه سره ورو. نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ ورونه دي او دا حقیقت دی، زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه مو وکړه، هغه وخت کې تاسو ویلي وو چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معاملې ده. څه ډول معاملې وه؟ په کوم لامل مو دا موضوع ویلي؟
ثابت شو، هغه ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شو، کله چې موږ غوښته نه شروع کېدل، طالبان هم غوښته چې مذاکرات شروع نه کېدل. زما په دوران کې ډېر کوشش وشو، موږ هم ډېر ژغو کې خو نه کېدل جنگ د پردو معامله نو ډیر جګړه به ورس بحث دی، خو جنگ زموږ نو. خلاصه دا کلام، دا جنگ نن هم زموږ نه دی، پرون هم زموږ نه دی. په دې جنگ کې صرف افغانان وژل کیږي، خو منفعت د پردو دی.
کته سره ته وایي چې امداوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي. څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی، او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته
سولې کې غواړو چې دواړه سره همکار وي؟ زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري کې. دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو.
تاسو طالبانو ته یو لیک استولای وو، هغه هم د افغانستان د سولې لپاره، دغه لیک تاسو هم ترلاسه کړ؟
دا هغه لیک جواب ترلاسه کړ، هغه خو مې دوه کال دمه خواستولې و. یو لیک مې په هماغه مضمون رئیس جمهور ته استولې و په هماغه هدف، او بل مې هم د طالبانو مشرانو ته مولوي حبیب الله اخوند صاحب ته استولې و، او جواب مې د هغه څخه ترلاسه کړ، خو د رئیس جمهور سم جواب ترلاسه نه کړ.
جواب څه و؟ دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګې مخالف نه یو، ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان باید راټول شو، خپلو کې جرګه وکړو، او د پردو لاسونو په دې خاوره کې لنډ کړو چې زموږ د مرګ او ژوبل باعث کیږي.
د نور هیوادون تر څنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره کار شروع کړی ده. څه فکر کوئ دوی دغه همکاري ښیي چې وایي او یعنی دا وایي چې موږ افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوو، دوی دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
موږ شرط نه دی ورته شي، زموږ شرط یوازنی دا دی چې دا همکاري دي رښتینی وي، حقیقي دي وي، او د افغانستان د ثبات لپاره دي. او دا چې
موږ خو شرط نه لګای، دوی شرط څه دی افغانستان لپاره؟
هغوی مشته شرطونه نه دیشي. او دا چې ستر هیوادونه او د همسایه هیوادونه په افغانستان کې خپلې شخړې مخ ته نه وړي، افغانستان چې دوی د شخړو ځای نه بلکې د همکارۍ ځای، زموږ هڅه دا ده او خدای دې چې دې ته ورسېږي.
قطر غونډه چې کله لاغ وسوه لامل یې څه و د تاسو په نظر؟ او آیا بیا به هم داسې غونډې ته تاسو لاړ شئ په قطر کې چې کوم تابعه ورته لرئ چې ورته ورسئ؟
دا چې عامل یې څو په هغه بنه شکېږو ډېر وو، خو ارزو به داره چې بله بین الافغاني غونډه ژر تر ژره جوړ شي او ژر تر ژره افغانان خپل کې سره کښېني او پر خپل سرنوشت په خپله خبرې وکړي، په خپل لاس یې وټاکي. د پردو سر د خارجي هېوادو سره به ارزو دا ده او کوشش دادي چې د افغانستان په سوله کې همکار شي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایګان.
دا چې تاسو په 2014 کال کې له ولسمشر غني نه ملاتړ کړی و، په هغه ملاتړ مو پښیمانه یاست که خوښ؟
ما به شک شي ملاتړ ځینې وکړ، له شا سپشت بونی ما مناسب سړی بڼې دې کار لپاره، خو ارزو می داده چې دی او د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت باعث.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سکل هم د روژې له را رسېدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي. کابل ښاریان وایي هر کال په دغه میاشت کې اکثران د خوراکي موادو بیې لوړیږي، خو افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
زور است که سر یا نیم سر دو سا شکر ده بیام واس مینی که منگ خپلا یا من او را خلیم پور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی.
د کابل ښار بیوزلی و سیدون که بایی د روژه ایل را رسیدو سر د کابل پا مارکیتونو که د خوراکی مواد و بایی دوم را لوڑی شوی چه دوی دا خستل و توان نلری. شلکلن روحلا چه د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې سل یو نیم سل افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي، غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي. زور است که سر یا نیم سل دو سا واس مینی که منگ خپلا یا من اوړه اخلیم پور است که آغم کلا پیسه برابر شي کلا برابر ایگی.
د دغه ښار بل وسیدون که جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي خو دلته ګرانیږي.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت، 1000 بود حالا 1050 رفت شده. از ماه رمضان که بعد از مددی که مملکت ها کسی تاش شده میره در مملکت مشمع کسی بلند شده میره، حالا من شخصم خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توان شده.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وایي افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بیو لوړیدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی. دوی دا هم وایي مواد له لویو واردونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر رحمالدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل خاروالی ویاند جلیل سلطانی ازادی رادیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي
انصاف او عدالت کار بگیرن
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه دي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د هم تاسو ته وړاندې کوو خو دا شیبه اجمل انته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي
په داسې حال کې چې نن د روژې لومړۍ ورځ ده د افغانستان له بېلابېلې ولایتونو څخه د طالب وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو او درنو مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي په هرات کې چارواکي وایي چې دغلته د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تېره شپه وسلوالو څوارلس ولسي وګړي وژلي دي د هرات د امنیې قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو تنو جسدونه موندل شوی دي په کندهار کې د 215 ماتم کلی اردو مرستیال ویاند احمد صادق ایسا ویلي چې د خاکریز ولسوالۍ درویشانو کلی کې په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي له فراه ولایت څخه هم د نخطو مرکشوب لو رپورټونه ورکړل شوي دغلته د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله قانی ویلي چې طالبانو تېره شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته برید کړی چې شل تنه پکې وژل شوي د فراه نه په یو بل خبر کې راغلي چې د بکوا ولسوالۍ کې د هیروینو په فابریکو د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری شوې دي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان طالب وسلواله او که ملکیان دي په فاریاب کې هم امنیتي چارواکي وایي چې اتلس مخالف وسلوال په یوه نښته کې وژل شوي دي په عین حال کې که جګړو زور اخیستی په دوحه کې بیا د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت د سولې خبرې ځنډیدلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ د وروستیو ټلیفوني خبرو هرکلی کړی او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د استولو په خاطر په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې پر روانو کورنیو چارو نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه یوه نړیواله مسله راخلو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ اختلافونو زور اخیستی واشنگتن پر مسکو غږ کړی چې له وینزویلا څخه ووزي او مسکو بیا له واشنگتن غواړي چې په وینزویلا کې له خپلو غیر مسؤلانه پلانونو څخه لاس واخلي رضوان مراد د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور پر اساس وړاندې کوي
د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د وینزویلا د بحران په اړه پر یو بل انتقادونه کړي دي او د وینزویلا په حق له یو بل تګلارې غندلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له ABC تلویزیون سره په خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له وینزویلا ووزي مایک پومپیو ویل چې ډیر ژر به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د نوموړي په وینا دا ښکاره خبره ده چې موږ غواړو روسان ایرانیان او کیوبایان له وینزویلا ووزي تر دې وړاندې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دی نه غواړي چې واشنگتن د وینزویلا په شخړه کې ښکیل کړي نوموړي ویل ده له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په وروستي تلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا پرته له یو مثبت کار په وینزویلا کې بل څه نه غواړي بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکا باید په وینزویلا کې خپل غیر مسؤلانه پلانونه بند کړي لاوروف په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري کانفرنس کې امریکا تورنه کړه چې د وینزویلا د قانوني حکومت د لرې کولو کمپاین پر مخ وړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا غږ وکړ چې غیر مسؤلانه تګلاره پرېږدي او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عمل وکړي. روسیې چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره ټینګې اقتصادي اړیکې لري، په تیره مارچ میاشت کې وینزویلا ته په دوه الوتکو کې سل سرتیري واستول. د امریکا حکومت ګمان کوي چې په دې سرتیرو کې ځانګړي ځواکونه او د سایبری بریدونو متخصصان شامل دي. متحده ایالات بیا د وینزویلا د حکومت له سیاسي مخالف خوان ګوایدو چې خزانه موقت جمهور رئیس اعلان کړی دی ملاتړ کوي. د امریکا په شمول د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د مشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو پورې دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د بوست په نوم سیمه ایزه راډیو څنګه یولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمې نړۍ اورېدل هم مه هېروئ. هم د ټول هیواد په کچه سلګونه غږیزې او بیلابیلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوي دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه یې تقریبا ټوله جګړو او ناامنیو نیولې، راډیوګانې څنګه فعالیت کوي؟ په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای وروسته له یولسو کلونو د یوې راډیو، یعنی د یوې محلي سیمه ییزې راډیو چې بوست نومیږي، د دې فعالیتونه څارلي دي او په خپل راپور کې د دې راډیو فعالیتونو ته کتنه کړې.
دلته شمیر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یولس کلن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کڅوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو روان دي، خو بوست چې په 1980 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یولس کلن شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کوله، اوس د بوست راډیو په برکت مشهوره شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کېږي. ظاهر وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسی مکلز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډیر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډیره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای لري د چراغلې دی فقط پر موږ ډېر ټیکسونه ډېر کړي دي، نو ټیکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي، نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زوام چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام زاهد وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکوونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرم ور کړی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خپرونې یادې کړې چې د ټولو ټولنیزو مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړې شوې دي. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د هغه ځایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي فیض الله مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو تر څنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شي خپرونې اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوای چې نن زه خوانه خم او اوریدونکي خوان دنیا کې او موږ تا خبرونه په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې په خبرونه موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم په شاده دي موږ هم په شاده دي او په تر هغه دې ته نور هم وسوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا دې سم موږ پښتنه کړې دا زما په شاده دي نو موږ د غوانو چې د زاید صاحب سره چې موږ ته دا روان دی چې دا دې خبرونه جوړې چې دا کاوتور چې راځي چې جوړې کړې ده.
بوست رادیو خپل خبرونه پر 98.8 اف ام څپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 راډیوګانې، 3 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاسایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
نه جنگ دی باید نه وي، جنگ دی افغانان سره در په در. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جدل بیخي بالکل آرام ده. اسلام د سولې دین ده، د مینې، د محبت، د وروري، د اخلاص په قوت دین ده. طالبان خدا خواهش داره سره کینه د دواړه طرف افغانان مري. د روزه میاشت سره د سولې او د خیر لازم سره جه کې په خپل من سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رضا کې نه دی ښه. رضا خو مبارک میاشتو دا په کول کې به میاشت دا کې داري چې دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
قران کې الله تعالی فرمایي چې صحله کې ډېر خیر ده او مسلمان په هر وخت کې روزه یې کې بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده او خاص کر روزه کې دا ډېر بهترینه میاشت ده. په دې کې خوب کار ده چې موږ تاسو خیر خوایو وکړو. جنگ خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي.
مدر جید امن میاش سرکش شیطانان الله جل جلاله پول تر دی بید مو غرام وسی کو دی ولس میاش مدغه ش مسلمان وسی کو څنګه چ پروژه کو مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای زون ته خوخی بل تفاخ کی دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږنا کافر ته zarar ونه رسیږي.
د کابل خر د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې څرګند کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود سایقل وایي افغانستان اوس مهال په دې سازمان کې ښه او د پام وړ ځای او مقام لري. ښاغلی محمود چې پرون یکشنبه په کابل کې د افغانستان د سیاسي او حقوقي څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل په وروستیو څو کلونو کې افغانستان په دې سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ښې هڅې کړي دي. د ښاغلي سایقل د څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړی او کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کېدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سایقل د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوې بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیسته آیسته شرایط برابر ساختیم.
دو بل پا مجموع که من رو رو دا شرایط برابر کرل چه افغانستان دیو خلو بغاڑی پا صفت بدل شی، ندا چه ده نور تر سیور لاندی ولی دل شی. زمان دلو به سطح فوق العاده لوڑا و مهمه شوی او فکری او تخصصی ذخیره مو پا ملگر ملتو او ده بحرانه چارو پا وزارت که دیره شوی ده
هم زیادتر باشه.
خاغلی سیقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړول او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په درېمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي یووالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانېد چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل
دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیروني سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون د شک دلته سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده او افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
ښاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمه او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغېز وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
مسیر هلمن له کابل په خپل سمس کې لیکلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو لخوا یو پر بل حمله یو مایوسانه پیغام دی. عبدالمنان له کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بندې کړي. مولوی خدایداد د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ څخه لیکي اوربند زموږ د ټولو افغانانو عرض تمنا ده، د روژې مبارکې په خاطر اوربند وکئ. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي باید په روانو خبرو کې په اوربند او بین الافغاني خبرو زیات ټینګار وشي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال مخالفین باید افغانان په دې روژه مبارکه کې په کراره پرېږدي او اوربند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند ولایت له بولان نه لیکي طالبان خو اوربند نه کوي نو افغان حکومت د خپل خوا اوربند اعلان کړي. نظام الله ساپای له کونړ لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره راسی په دې روژه کې اوربند وکړي تر څو دا مبارکه میاشت په سوله او امن کې تیره کړو. پر نورو موضوعاتو هم اوریدونکو سمسونه راستولي. جاوید له کندهار لیکي زما له ښاروالۍ نه هیله ده چې د خوراکي موادو په نرخ باندې پام وکړي چې روژه مبارکه ده او نرخونه ډېر لوړ سوي دي. او تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکي چې د روژې پر رسېدو سره په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي، چارواکي د پاملرنه وکړي. قدر منوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه د افغان بي سیم په 1903 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې لوریدونکو سره شریک کړو. دا هم د خبرونې په پای کې د نیمې نړۍ اونیس پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي. که د یوې ښځینوم پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي، اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي، او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځې نوم وچی والا
دومره ظلم کوي چې تا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه مغره رول لري څه زیې لره د ما لور
زنانه نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لاکوره بهر چا پریال کې د وی میرمنی نو مخستل شرم او ننګ غړل کیږي چې ځینی وخت ری لوی شخړی هم رامنځته شوی. زموږ همکاري فرشتي غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې لای ورواپو سر مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
د ماسپخین شاوخوا دوه بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. یوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. یوې یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي، ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله، خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایي چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي، چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي، بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه یا خپل نوم چاته مه وایي، یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم، بیا ما نوم مې نه اخلي، خو مې اخلي.
نوم د هر کس د هویت یوه برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي. خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د خزینه وګړو د نوم له اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون ښیي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمون په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم زده کړ او د بل چا خور نوم زده، هغه ته په ټوکو او دغه باندې باندې داسې کله کله کې د خور نوم خښته بل ورځ همدا را پسېدلی او همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي. او یا کله نه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یاده ووایي چې کله پیغله وه د پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هېڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني. ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلې وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې همیشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
خو د ګاو نظریا مشاور ماسیا
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پریکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه. خو زه خپل غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم
ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خاوند ډېر روشن فکره سړی دی، شکر دی. موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي، باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده. ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي او آن د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل شوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. هېچېرته د یوې ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابن یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي.
او د زنانو نوم اخستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دي، که نارینه دي که ښځې نه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او پا آخرت پا روز حشر کی. صحابه کرام نمونه دا غوشت نمونه که نه پور خلق پا دیر با عزت یادی گی آقا عیب نلری، اتا نوم عیب لری که پتو پنهان پاتی شی.
زینی بیا پا دی نظر دی کم استونزه چه لکم لوری راپورت شوی ارتیا دا همه غلوره حل هم کری. دا خزو دا هویت دا پتاول استونزه هم که دا نارینه و لخوا حل شی نو گته وره چاره بلل کیگی. دا اما اړیکو و استراتیجی پا برخه که دا ولسمشر زنگره سلاکار وحید عمر هم لحق و کتو پشمیر و گرو لدالی دی چی دا خپلی کورانه دا خزینه غدو نمونه پا طولنیز و شبکو خپاره کرل. هغه وایی دا کار یه زکه وکر چی نورو کسانو تا بخیی چی دا خپلی کورانه دا خزینه و گرو نم اخیستل شرم نده.
سیاسی دگر که داست انگیرل کیگی پا افغانستان که سیاسیون دی باید دا خپلو خزو او خورو مورو او دلورگانو دوی باید نمونه و نخلی، یو دولتا دا شرم مناور تا لری. نو ما تقریبا څو کاله مخکې دا که هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول څه زه په دې باورمند یم. څه ما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغره رول لري، څه زه لرم د ما لور هماغره حق لري او هماغره د هویت د درلودو حق لري، څه د ما زوی لري. حتی زه فکر کوم څه ما لور حق ډیر لري، ولې څه دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د مانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده. د دې وزارت د اړیکو او په رسنیو د څار مشاوره صالحه اسقزی خلقی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډیره مننه کوم زما پام مو دې موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل لپاره یو لاره پیدا کړو.
زرفه غفاری ما د میدان خار و سنی خارواله تاسو دا مهال د نیمه نړۍ خبرونه اوري. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله ده چې راوځي زده کړې وکړي په خپل پښو ودرېږي.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د خزینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟ که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي.
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی، موږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. له بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی سي هغه کسان ته چې د همداسي وضعیت کې مخ کیږي. دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې میرمن یا د کورنۍ د ښځینه نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زیږولی شي؟
دا په دې معنا ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کېدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قائل نه اوسي، یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه یا زین زین پریکړه په ژوند کې وکي مثلا خپل نوم واړوي مثلا زین مهم ارزښتونو ته توهین وکي مثلا عرف ته مذهب ته نارینه ته داسې وزتونه کې یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا سي چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی همیشه د پوښتنې لاندې راسي چا سره دوه خبرې وکړي ستړي مسي وکړي د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځ ته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې دپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینه وو لخوا نه شروع سي یا په نارینه وو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وسي یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبق په هکله باندې بحثونه او څېړنې او ناستې او خبرې وسي او هلته په دې هکله باندې ځینې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیت.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپل د نارینه په وجود کې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځته راسي، وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي.